بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی ثانی له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره سمون خوري. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د طالبانو په وسیله د پاکستان د سرحدي ازغن تار د لمنځه وړلو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم دراورو او دغه راز زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم په تیر میلادي کال کې نړۍ ته د کتنې د لړۍ ورپسې برخه، یعنی د ایران د ډیپلوماسۍ په اړه هم در سره غږیږو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastudy.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام را غواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر جوته کړي د شهید جنرال قاسم سلیمانی د تیرور اصلي عامل ترامپ سره د جنایتکارو ملګرو باید محاکمه او قصاص شي. په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو په باب مشورې اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې طالبان د نجونو د زده کړو په پیلولو غور کوي او د یمن فوج د متحده عربي اماراتو له وسلو د ډکې کښتۍ د نیولو جزئیات خبر کړل. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړې شان د مې ورستا. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونه وخت په تهران کې د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دوهمې کلیزې په پرتمینو دستورو کې په خپل وینا کې چې د تهران په مصالحه کې ترسره شوی د ایران د ملت دښمنانو او امریکایانو ته په خطاب کې وویل، تاسو خیال وکړ چې د مرغومي د میاشتې 14 نیټه د حاج قاسم د پای ورځ ده، خو چټي خو مولیده ځکه چې د مرغومي د میاشتې 14 نیټه د حاج قاسم سلیمانی د بیرته زګیدا ورځ شوه. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز وویل، سردار قاسم سلیمانی د تیرور د اصلي جنایتکار او قاتل په توګه د امریکا د وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه او قصاص شي. ابراهیم رئیسی دغه راز وویل، شهید قاسم سلیمانی د عراق د لومړي وزیر رسمي میلمه وو او امریکایانو هم د عراق خپلواکي ماته کړه او یو ملت یې تیرور کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ګواښ وکړ که په یوې عادلانه محکمې کې د ټرمپ، پمپیو او نورو جنایتکارو عادلانه محاکمې لارې چارې برابرې شوې او د دوی د دغه بوګنونکي جنایت باندې غور وشو او دوی د خپل جنایت انجام ته ورسېدل، نو ډېره ښه. که داسې نه وي نو د امت له لستوڼې به د غچ اخیستو لاسونه راووځي. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې حاج قاسم سلیمانی له ظرفیتونو په موقع په پیژندګلوۍ او استفادې سره د لبنان د حزب الله جبهې په یوې سیمیزي او نړیوالې مقاومتي جبهې بدل کړه. وویل شهید قاسم سلیمانی د دوی د ځوانانو د ظرفیت په پیژندنې سره دوی د استکباري بهیر په مقابل کې په شجاعت، شهامت او انګیزې سره میدان ته تیار کړل. ابراهیم رئیسی په دې خبرې په ټینګار سره چې قاسم سلیمانی یو مکتب وویل دغه مکتب په ترور او توغندي سره له منځه نه ځي او د حاج قاسم مکتب تر ابده پاتې وي. المینار ټلویزیونی چینل راپور ورکړ د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله هم بیګا د زړونو د سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د شهادت دوهمې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې وویل د مقاومت د سردارانو د شهادت کلیزې ترسره کېده د دوی پر درنښت سربیره د امریکایي سیونیستي استکبار له دسیسو پلانونو د ډغرې مقاومت او جهاد پر دوام هم ټینګار دی. سید حسن نصر الله وویل امریکا داعش را وپنځوه او د هغو درستو جنایتونو مسؤوله ده چې په عراق او سوریه کې شوي دي او په مقابل کې ایران لومړنی هیواد و چې د عراق او سوریه د ملتونو تر څنګ له داعش سره په مقابلې کې ملاتړی شو او په دغه منځو منځ کې شهید قاسم سلیمانی هم د نیواګرو په وړاندې کلک ودرېده او د عراق د مقاومت ډلو په تاسیس کې رول ولوباوه. دا سید حسن نصر الله په دې خبرې کولو سره چې داعشي تفکر له عربستانه راپورته کیږي او امریکا په لبنان کې د اسرائیلو د درستو جنایتونو مسؤوله ده وویل امریکا د سوریهوالو د وژلو او د دغه هیواد په کنډوالې د بدلولو مسؤوله هم ده او د یمن په ضد جنگ هم یو امریکایي جنگ ده چې د سعودي رژیم په لاس اجرا شو. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي دغه راز روښانه کړې ده د قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس شهیدانو وینه د اسلامي او عربي نړۍ د وجدانونو ته غږ کوي او وایي چې په سیمه کې د ظلم او نیواګرۍ مشره امریکا ده او هغه کسان چې دغه ترهګر اقدام یې کړی دی له آخرته مخکې به او په دنیا کې به د خپل عمل سزا وویني. د امریکایي ترهګرو پوځیانو برخلیک له سیمې د دوی وتل دي او د فرات په ختیځ کې ولسی مقاومت یوه سمه ټاکنه ده چې له سوریه به هم د امریکایي ترهګر پوځ د وتلو لامل شي. همدارس فارس خبری اجانس راپور ورکړ د نایجیریا د اسلامي غورځنګ رهبر شیخ ابراهیم زگزگی هم د سپاه پاسدارانو د قدس د ځواک د وخت قومندان جنرال قاسم سلیمانی د شهادت دوهمې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې تسلیت ویلې او شهید قاسم سلیمانی یو داسې سټراتیجیست بللی چې د دښمنانو په تېره بیا په عراق او سوریه کې درستې دسیسې په اوبو ورته لهو کړي دي. شیخ زگزگی په دوام کې ویلي د شهید قاسم سلیمانی او ورسره د شهیدانو خودل شوی د مقاومت ځلان د لاره به دوام ومومي او په درستې نړۍ کې به د مقاومتي چورلیز پلاویان د استکبار او استعمار په ضد په پاڅون سره د دغو شهیدانو د وینو غچ واخلي او د شهید قاسم سلیمانی خودل شوی مقاومت لاره به انشاءالله د امام زمانه جل الله تعالی فرجه شریف په ظهور ختم شي. همدار از دارو پای پارلمان یو استازی میک والس پرون پخپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د جنرال قاسم سلیمانی تیرور د امریکا د حکومت لخوا یو وحشي ډول جنایت وو. میک والس پخپل دغه پیغام کې لیکلی دی دوه کاله مخکې په دغه ورځ سردار جنرال قاسم سلیمانی تیرور د امریکایي حکومت لخوا یو داسې وحشي ډول جنایت وو چې یو ځل بیا یې د ملګرو ملتو د نړیوالو قوانینو ته سپکاوی او پر سترګو پټول نندارې ته وړاندې کړل. ویلاس په دغه جنایت کار اقدام په سختو نیوکو سره وویل دغه جنایت د اروپایي اتحادیې د غړو حکومتونو په باب څه شی برېښوي چې د دغه جنایت له محکومولو یې ډډه کړې ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وخته د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر او خارجه وزیر د کرغړنو څرګندونو په ځواب کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملت له حقوقو او ګټو دفاع کوي په خپل ټولنیز پیغام کې ولیکل سهونیزم نور د نړۍ پر راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري. امیر عبداللهیان وویل په اخلانیت او اقتدار سره وایم چې که جنایتکار سهونیستي رژیم کومه تېروتنه وکړي نو پاتې عمر به یې هم په مغو لومړنیو شیبو کې د نړۍ له مخه ورک شي او دا خبره په اخلانیت سره کوم چې دغه سهونیزم د نړۍ پر راتلونکي کې ځای نه لري. دا سیونیست رژیم لومړی وزیر او د خارجه وزیر په همدا ورستیو کې مودې شوې چې دغه رژیم د امریکا د حکومت له خبرولو پرته پر ایران حمله کولی شي او د خپل امنیت د دفاع لپاره لچا د اجازه تخصو ته ضرورت نه لري. دا خبرونه له تهران اوري. د ایران د اسلامی جمهوریت مرستیال خارجه وزیر او د اټمی خبرو اترو مرکزی ټیم مشر علی باکری کانی په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو په اړه د خبرو اترو د اتم پړاو د دوهمه مرحله په چوکاټ کې د کوټلو ډیپلوماټیکو مشورو په دوام سره بیګا د جامع نړیوال اټمی موافقه د ګډ کمیشن لغغ ملون کی او د اروپایي اتحاد د بهرنی سیاست د کمیشن د مشر لامراسیال انریکا مور سره لیدکته وکړل. په راپور کې ویل شوی په دغه کتنه کې دواړو لورو د راتلونکو شپو ورځو د خبرو اترو او غونډو د لارې د دوام په باب سره مشورې او بحث کړی دی. د ویانا د نړیوالو اټمی خبرو اترو اتم پړاو د دسمبر په 8مه نیټه پیل شوی او د دسمبر په 13مه نیټه د نوي میلادي کال د چټیانو په دلیل په موقتی توګه وځنډول شو. دغه خبرې ترې لا بیګا پیا پیل شوې دي. البته د مرکچانو په وینا په دغو درو ورځو کې هم په غیر رسمي توګه د متنونو مبادله او مشورې هم روانې وي. په افغانستان کې ټول شمول حکومت په جوړیدا سره د طالبانو رسمیت پیژندنه ممکنه ده. زموږ خبریال د شفقانه خبری ایجنس لکول راپور راکړ. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان لاتولو نیوز خبری چینل سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې دمګړې ټول شمول حکومت نشته، نو له دې امله یې تهران په رسمیت نشي پیژندلی. امینیان زیاته کړي د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د بدلون په بڼه کې تهران نور هیوادونه هم هڅولی شي څو د دغه ډلې حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ایرانی ډیپلوماټ انګار کړی که ایران په افغانستان کې نوې حکومت په رسمیت وپیژني نو روسیا، چین، د منځنۍ اسیا هیوادونه او ځینې عرب هیوادونه به هم دغه حکومت په رسمیت وپیژني. هغه په دوام کې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعشي تکفیري ډلې د فعالیت پراختیا په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو د دوام د اغیزو په باب خبرداری ورکړ او په ایران کې د کډوالو په ضد بد چلند او تاوتریخوالو په اړه په راپور یې هم رد کړی او ویلي دي دمګړې په ایران کې کابو 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او د پناه غوړو بچیانو ته د وړیا زده کړې زمینې هم برابرې کړې دي. همدارز د افغانستان په هرات ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر نعیم الحق حقانی په دغه هیواد کې د نجونو د زده کړې د دوام لپاره د موقته حکومت پروګرامونو او پلانونې خبر ورکړې. هغه ډاډ ورکړې نجونې به په نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو ته لاړې شي او هیڅوک د میرمنو د زده کړې خنډ نه کیږي. او د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرهان د اردن له خارجه وزیر ایمن اسفادی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي د سیمې له امنیت سره اړونده د عربانو اندېښنو ته بعد د ایران توجه لامل شي څو ریاض او عرب هیوادونه خپل د دوستۍ لاسونه د تهران په لور اوږده کړي. همدارس د ایمن د پوځ ویندو یحیا سری پرون د یمن په سمندري حدودو کې د متحد عربي اماراتو له ډول ډول وسلو د ډکې فوجي کشتۍ د نیولو په باب د مخینی عملیاتو د جزئیاتو په باب وویل. د یمن پوځو نه مخکې راهیسې د یمن په سمندري حدودو کې د دغې فوجي کشتۍ فعالیتونه څارل. دغه کشتۍ د یمن په سمندري حدودو کې په غلیمانه اقداماتو بوخته وه چې د یمن د سمندري پوځ په یو لړ بېمخینو اقداماتو سره دغه کشتۍ ونیوله او زیات تجهیزات او وسلې ترې کشف او ضبط کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو زم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د طالبانو په وسیله د پاکستان د سرحدي ازغن تار د ټولولو په باب ده. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت اسکرو د پاکستان په لاس لګول شوی سرحدي ازغن تار ویجاړ کړی دی. د ډیورنټ په کرخه کې د ازغن تار په سر له پاکستاني اسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د مقابلې په دوام کې یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو په لاس رامنځته شوی ازغنتار یو ځل بیا ویجاړ کړی دی. طالب ځواکونو د افغانستان په نیمروز ولایت کې د پاکستاني عسکرو د سرحدي ازغنتار په غونډولو سره په دغه ولایت کې د پوځي اډې د رامنځته کولو مخنیوی کړی. طالب ځانګړو ځواکونو هم دا راز دوه اونۍ مخکې هم د ننګرهار ولایت په لالپور ولسوالۍ کې هم د پاکستاني عسکرو لګولې ازغن تار لرې کړی وو. د طالبانو په لاس په ډیورنډ کرښه کې د پاکستانی پوځ د ازغن تار له منځه وړل ښیي چې په دې اړه د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ هم هغه راز تاوتریخوالی موجود دی. دا په داسې حال کې دی چې څه موده مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه په دې اړه له طالبانو حکومت سره اختلافات ختم شوي دي او دواړو لورو په دې زمینه کې موافقه کړې ده. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د سرحدي ازغن تار د یوې برخې د ورانولو په باب د اسلام آباد اعتراض لپاره د طالبانو د اطلاعاتو ادارې د مشر هلو ځلو ته په اشاره سره ویلي وو. له دې پیښې وروسته پاکستان او طالبانو په لوړه سویه تماس ټینګ کړی او موافقه شوي چې دغه موضوع د خبرو له لارې اواره شي او په نهایت کې لوري په دې زمینه کې موافقې ته ورسېدل. په دغو څرګندونو پسې د طالبانو د موقته حکومت د سرحدي ازغن تار په اړه له پاکستان سره د هر ډول حصار د رامنځته کولو په اړه د موافقې پر ردولو سره د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا د ساتلو په ضرورت ټینګار کړی دی. خو د افغانستان له مخالفتونو سره سره پاکستان په ګډو پولو کې د ازغن تار په لګولو ټینګار کوي او هغه له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي لپاره یوه لاره ګڼي. د هند برازمګي کارپېژاندې پیر محمد ملا زهی وایي د ډیورنډ کرخې د سرحد د دیوال یا ازغن تار موضوع ته په پام سره د پاکستان او طالبانو د اړیکو وضعیت خراب دی. که څه هم پاکستان هیله مندې له دې موضوع وروسته د نورو موضوعګانو په اړه له طالبانو سره کار وکړي. له دې سره سره چې تازه د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر تللی او اټکل کېده چې دغه هیواد طالبان په دې اړه قانع کړي، خو د طالبانو لخوا د ازغن تار ټولول ښیي چې د هغو ترمنځ اختلافات او تاوتریخوالی هم هغه راز دوام لري. طالبان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د چارو د اداره کولو له چیلنجونو سره مخامخ دي او د عمومي افکارو له نظره له کمزورتیا او ناکارندوالي باندې تورن دي. نو ځکه د ډیورنډ کرښې په دغه هیواد خلکو د سرې کرښې په ارتباط بې پامي ځان لپاره د ستر کړکېچ سرچینه ګڼي او په همدې دلیل حاضر نه دي په دې اړه له خپلې خوا کوم نرمښت وښيي. له دې سره سره چې دا احتمال موجود وو چې د افغانستان طالبان په سیمیزو نړیوال ډګر کې له دغې ډلې سره د پاکستان د حکومت د بیا بیا ملاتړونو په دلیل د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې ومني، خو دغه ډله چمتو نه ده له اسلام آباد سره د ملګرتیا او سیاسي ملاحظاتو په دلیل خپل موقعیت په خطرې کې واچوي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جماد یوسانی یا درېمې خور د میاشتې لومړۍ او د 2022 میلادي کال د جنوري له 14مه نیټې سره برابر ده. څلور سوه نهه څلوېښت کاله پخوا د 1503 میلادي کال د جنوري د میاشتې په څلورمه نیټه په 16مې میلادي پیړۍ کې د عیسایانو د مشر اووم پاپ ګریګوار په نوښت یو کانفرانس چې د لاس د لنډولو په کانفرانس مشهور شو جوړ شو. په دغه کانفرنس کې چې د عیسائی هیوادونو روحاني استازي په کې ګډون درلود، فیصله وشوه چې د عیسائی روحاني چارواکو د انتصاب یا ګمارل کېده په باره کې د دغو هیوادونو د بادشاهانو لاسونه لنډ شي. دغه فیصله د اروپا د سلاطینو او د پاپانو ترمنځ د اوږدو او خونړیو جنګونو سبب شوه. یو اتیا کال پخوا د 1941 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 14 نیټه فرانسوي فیلسوف هنری برګسن مړ شو. هغه په 1955 میلادي کال کې په پاریس کې وزیږید او د فرانسې په دارالمعلمین کې د زده کړو له ترسره کولو وروسته د فلسفې په تدریس بوخت شو. برګسن په 1903 میلادي کال کې د فرانسې د اکاډمۍ د غړي په توګه ومنل شو او له هغه وروسته د سیاست نړۍ ته ورداخل شو. له دې سره سره هغه د فلسفې په زمینه کې تحقیق او تالیف پرې نه خودل او په 1928 میلادي کال کې د خپلو آثارو د ټولګې په خاطر د نوبل جایزه هم وګټله. برګسن حقیقت د موندلو وړ او هغه ته رسیدل د انسان په داخل کې فکر کول ګڼي، ځکه چې عقل په یوازې ځان د مطلق حقیقت د درکولو جوګه نه دی. د دغه فرانسوي فیلسوف په ځینو کتابونو کې ماده او حافظه د اخلاقو دوې سرچینې او دین او د اخلاقو تکامل ته اشاره کولی شو. درې څلوېښت کاله مخکې د 1950 لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د شاه پر خلاف د ایران د خلکو د پاڅون په ګرمېدو سره د امریکا لوړ رتبه پوځي سلاحکار جنرال هایزر په پټه تهران ته راغی. جنرال رابرټ هایزر په اروپا کې د امریکا د هوایي ځواک د هغه وخت د قومندان مرستیال و او په یو ځانګړي ماموریت تهران ته راغی څو د امریکا له حکومت سره په راتلونکو فیصلو او د ایران د مسلمانو خلکو د انقلابي مبارزو په وجه له روانو حالاتو په خبرولو کې مرسته وکړي. هایزر په ایران کې په خپله څه باندې دېرش ورځنۍ شتون کې یوازې یو ځل له باچا سره وکتل او په دغه ملاقات کې له ایرانه د محمد رضا پهلوي د وتلو وخت او نیټه وټاکله شوه. که څه هم ایران ته د هایزر سفر محرمانه و، خو د هیواد ته له رسېدو دوه ورځې وروسته یعنی د مرغومې په 14 د دغه سفر خبر اشوا شو. هایزر د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکلي: زه د دې څېړنې لپاره چې کودتا څنګه د کېدو وړ ده او آیا له سره پکې مصلحت شته او کنه په پټه ایران ته راغلم. له ډیرو تحقیقاتو او وروسته له واشنگټن څخه حکم راغی چې د شاپور بختیار په مشرۍ یو پیاوړی حکومت جوړ شي. که دغه کار مات وخوري نو پوځي کودتا دی وشي. خو په عین حال کې د ایران د ولس اسلامي غورځنګ دومره پراخ شو چې جنرال هایزر او سپین ماڼۍ هیڅ ونه کړی شول او هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څو ورځې مخکې له تهرانه وتښتید. او لننه یولس کاله مخکې د 2011 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د تیونس یو دست فروش محمد بو عزیزی د خپل هیواد د حکومت په ظلم او ستم باندې په اعتراض کې په بو زید ولسوالۍ کې له ځان سوځولو وروسته مړ شو. د بو عزیزی ځان سوځونه او مړینه د زین العابدین بن علي د دیکتاتوري حکومت له ظلم، استبداد او فساد څخه د تیونس د میلیونونو خلکو د پټ قهر لپاره د یو بڅر کې کار وکړ. د بو عزیزی مړینه نه یوازې د تیونس د خلکو د نارضایتۍ د اور د غړغړندې کېدو یوه بڅر کې شو، بلکې د عربو او د افریقا د شمالي هیوادونو ټول استبدادي نظامونه پکې شامل شول.
لویدیز آسیا په تیره ونی کې
دا تهران ریډیو پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې ز زیب شاهین
او ز فاطمی
په تیرونه کې د لویدیځ ایشیا د مهمو پیښو په باب له 19 پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو. په شروع کې هم درته ځینو پیښو ته یو ځغلند کتنه کوو او بیا مرابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته، نو تر پای را سره ملوسی.
د انتخاباتو د نتیجو په اړه د عراق د فدرال محکمې فیصله، له عراق د امریکایي پوځیانو د ویستلو اعلان، او په نیواکي ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم له جنګ وزیر سره د محمود عباس لیده کاته په تېره اونۍ کې په لویدیځې آسیایي سیمه کې ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو پیښو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ته.
د عراق فیډرال محکمې د خپلې فیصلې د اعلان له 2 ځنډولو وروسته نهایتا د دسمبر په 20 نیټه خپل نهایي نظر اعلان کړ. دغه فیصله په دوو برخو مشتمله وه. لومبې برخه یې په انتخاباتو کې د خلاف ورزیو په منلو باندې اعتراف دی. دغه محکمې اعلان کړی دی چې د انتخاباتو د نتیجو په جزئي اعلان کې د انتخاباتو د لوړې کمشنرۍ اقدام قانوني خلاف ورزی حسابیږي، او دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایو شمیرنې باید په الکترونیکي توګه نه بلکې په لاسي توګه ترسره شي. راتلونکو پارلمان هم باید د اوسنیو انتخاباتو قانون اصلاح کړي. په حقیقت کې محکمې په انتخاباتو کې درغلي منلې ده. دویمه برخه هم د پارلمان نتیجو د لغو کولو لپاره د غوښتنې ردول وو. په دې بنیاد د عراق د سیاسي ډلو ټپلو شکایت ونه منل شو او نتیجې تایید شوې نه ده. دا فیصله د عراقي ډلو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. د الفتح ائتلاف رهبر هادی العامری ویلي دي چې د فیډرل لوړې محکمې د فیصلې احترام کوي. البته العامری د انتخاباتو په بهیر کې د ټګې او لاسوهنې په باب د مخکینو ادعاګانو په تکرارولو سره روښانه کړې ده چې فیډرل محکمې د ډېر زیات د بوله عمله د فیصلې صادرولو اقدام کړی دی. د قانون د حکومت ائتلاف مشر نوری المالکی، د عراق د ملي حکمت بهیر رهبر عمار الحکیم او همدارنګ د حقوقو غورزنګ هم اعلان کړی دی د محکمې د فیصلې احترام کوي. د کوردستان ډیموکراټیک ګوند هم ویلي دي د محکمې فیصلې ته د احترام په سترګه ګوري. د عراق د صدر بهیر مشر مقتدا صدر هم په یو ټویټ کې لیکلي دي هیواد د مونږ په اوګو یو امانت دی. لدې عمله د ختیځ او لویدیځ نه بلکې د ملي اکثریت د حکومت په جوړولو کې چټکتیا یو ضروري چاره ده چې دغه حکومت د عراق د ملت په خدمت کې خپلو دندو باندې عمل وکړي. مقتدا صدر همدارنګ د قضایي محکمې او د عراق د انتخاباتو په بریالیتوب کې د ګډون کوونکو او د ملي ډیموکراسۍ غورزنګ مننه وکړه. د دغه هیواد د مظاهرو او پرلت وهنې کمیټه هم یو اعلامیه صادره کړې ده، او د بغداد د شنې سیمې په مقابل کې په اعتراض کوونکو مظاهرتیانو غږ کړی چې خپلې غونډې دې ختم کړي.
د عراق د فدرال محکمې په وسیله د عراق د پارلماني انتخاباتو په تادیې دا سره د سیاسي ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي مشورې هم په لا زیات جدیت سره تعقیب شوې دي. په همدې لړ کې د مقتدا صدر او د شیعیانو د غکمله پلاوي د مشرانو ترمنځ غونډه هم په چهارشنبه ورځې په نجف اشرف کې ترسره شوه. د عراق د صدر بهیر مشر مقتدا صدر د هادي العامري په مشرۍ د شیعیانو د سیاسي ډلو د غژمله کوونکي چوکاټ د پلاوي کوربه و. په دغې ناستې کې مختلفو لورو د عراق د راتلونکي حکومت د جوړېدا د لارو چارو په باب خبرې وکړې. لا دغه کتنې نه وروسته مقتدا صدر په یوه ټولنیز پیغام کې ولیکل د ختیځ او لویدیځ نه بلکې د یو ملي اکثریتي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د نوري مالکي په مشرۍ د عراق د قانون د حکومت ائتلاف یو مسؤول مقام محمد رسول هم وویل له مقتدا صدر سره د عراق د شیعیانو د غژمله چوکاټ د مشرانو لیده کاته مثبت و او په دغې کتنې کې ګډون کوونکو د هیواد پر جوړولو او د عمومي ګټو ته په لومړیتوب ورکولو باندې تمرکز کړی و. محمد رسول زیاته کړې ده په راتلونکي کې به له سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو سره مختلف لیده کاته دوام ولري څو یو لړ تفاهمونه ترلاسه شي. د عراق د قانون حکومت ائتلاف غړي وویل په راتلونکو نهو ورځو کې به د پارلمان له لومړنۍ غونډې ته ترسره کېدا مخکې به درستې چارې چمتو وي او د عراق د نوي حکومت جوړېدا د سیاسي ګوندونو او دلو د اکثریت پښتون سره یو موافقه ده.
په عین حال کې د عراق ولسمشر برهم صالح د تیرې هفتې د زیارت په ورځ په یو فرمان کې د دغه هیواد نوي پارلمان له استازو غوښتل چې خپل لومړی غونډه دې د جنوري د میاشتې په نهمه نیټه ترسره کړي. د عراق رسنیو د یو سند په خپرولو سره ویلي دي په انتخاباتو کې بریالي شوی محمود المشهدانی به د راتلونکي پارلمان تر ټولو زیات عمر لرونکی مشر وي او د پارلمان لومبه غونډه به د هغه په غاړه وي. دواویا کلن المشهدانی د عزم او هوډ ائتلاف څخه دی او په 1948 کال کې د زیږیدلې دی او له 2006 کال نه تر 2009 کال پورې په موده کې د عراق د پارلمان په دویم پړاو کې د پارلمان مشري په غاړه لرله. د عراق د اساسي قانون په بنیاد د پارلمان لومبنه ناستا د هغه استازي په مشرۍ چې د عمر له پلوه تر ټولو زیات عمر لري ترسره کیږي. په دغه غونډه کې به مشر او د هغه دومره سیالان وټاکل شي. د عراق د پارلمان مشر باید د پارلمان د مطلق اکثریت رائے یعنی د پارلمان له نیمو غړو زیات رائے ترلاسه کړي. په بل وینا د 329 چوکیو سره د پارلمان لپاره لږ تر لږه 115 کسان باید هغه ته مثبت رایه ورکړي.
د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د دسمبر په 9 نیټه په یو ټویټ کې ولیکل په هیواد کې د امریکا نړیوال ائتلاف د ځواک پوځي ماموریت پای ته رسیدلی او د دوی ټول ځواکونه او تجهیزات له عراق وتلي دي. الکاظمی د غراز ویل دي چې د ستراتیژیک خبرو اترو د نتیجو په اساس په عراق کې د ائتلافي ځواکونو رول مشورې او سلاکاری او پشتیبانۍ ته محدود شوی دی. له عراق د امریکایي پوځیانو د تلو اعلان ته دغه هیواد په داخل کې له یو لړ غبرګونونو سره یو ځای وو. د عراق د حزب الله غورځنګ د کندکونو ویاندوی محمد موهی ویلي تر دې دمه له عراق هیڅ یو امریکایي عسکر وتل نه اعلان او نه هم تایید شوی دی، بلکې د دغو ځواکونو ماموریت له جنګي بڼې په روزنیزو او سلاکاری بڼه بدل شوی دی او دا د عراق د پارلمان په هغې مسببې باندې په ښکاره سترګو پټول دی چې په اساس باید درست امریکایي عسکر د عراق له خاورې څخه ووځي. د عراق د صدر بهیر مشر مقتدی صدر هم د پنجشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې له عراق امریکایي پوځیانو په شمول د بهرنیو جنگي ځواکونو د وتلو د پرسمیت پیژندل لپاره دولس شرطونه وټاکل. د پردیو د وستلو لپاره له دوی سره د موافقې د ترلاسه کولو په خاطر ملګرو ملتو امنیت شورا ته د رسمي غوښتنې لیږل، د بهرنیو عسکرو د پوځي مرکزونو خالي کول او د عراق پوځ ته سپارل، د هر تخصص د اړتیا په اساس د عراق په خاوره کې د ډیره کسانو د شمیر مشخص کول، د عراق هوایي حریم ته د احترام په سترګه کتل، په راتلونکي کې له عراق د سلاکارانو په شمول د پردیو د شتونو د پای د سریزو برابرول او د امریکا د سفارت په داخل کې د هر ډول پوځي شتون ممنوعیت په دغو شرطونو کې شامل دي. له دې مخکې د امریکا انټرنیټي سایت په یوه خبره کې ویلي وو چې 2400 امریکایي پوځیانو په عراق کې د ځای پر ځای کېدو د روزنې او سلاکارۍ په پلمې سره پاتې شي. دغه امریکایي انټرنیټي سایت په راپور کې چې المعلومه خبري سایت هم خپور کړی، راغلی دی چې له عراق شمالي افریقا ته د خپلو یو شمېر عسکرو د منتقلولو په باب د نړیوال ائتلاف له اعلان سره سره البته 2400 امریکایي پوځیانو به هم همهغه راز په عراق کې د مشورو وړاندې کولو او د ځایي ځواکونو د روزنې په پلمې سره پاتې وي.
یروشلم پوسټ سیهونیست ورځپاڼه د نیواکي فلسطین په روشاین ښار کې د سیهونیست رژیم د جنگ له وزیر بنی ګانټ سره د هغه په کور کې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د مشر محمود عباس د لیدو کتو خبر ورکړی او ویلی دی چې امنیتي او اقتصادي مسلې د دغې کتنې او خبرو اترو چورلیز وو. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د خارجو د چارو وزیر حسین الشیخ هم د تیرې هفتې د چهارشنبه په سهار وختي په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي محمود عباس د تیرې هفتې د نهې په ورځ مازیګر د اسرائیلو د نیواګر رژیم د جنگ له وزیر بنی ګانټ سره لیده کاته کړی دي. دا په نیواکي ټاټوبي کې د نوي کابینې د جوړېدو له وخت راهسې د دواړو لورو ترمنځ دویمه لیدنه کتنه ده. دو میاشتې مخکې هم دواړو لورو په رام الله کې له یو بل سره کتلي وو. همدارنګ دا له 2010 کال را په دې خوا د نیواکي ټاټوبو په داخل کې له یو سیهونیستي چارواکي سره د هغه په کور کې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د مشر ړومبنۍ کتنه وه. د دغې کتنې په غبرګون کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ مشرانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي دغه لیده کاته د کورواک تشکیلاتو د ګوډاګیتوب هغه رول چې د خپلو ناکامیو او بحرانونو باندې د برغولي د ایښودو او ورڅخه د وتلو لپاره د فلسطین په ایډیاو حقوقو او ګټو ته د ګزار ورکولو ته حاضر دي ثابت کړ. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې زیاته شوې ده د محمود عباس او ګانټس لیده کاته په داسې حال کې ترسره شوي چې د فلسطین ملت د سیهونیست رژیم د زوړپال لوري له تر ټولو سختو ترهګرو حملو سره مخامخ شوی دی او د دغه رژیم نیواګر پوځ د بنی ګانټس په مستقیم دستور سره دغه حملې اجرا کوي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی حازم قاسم هم د چهارشنبه په سهار د جنایتکار سیهونیست رژیم د جنگ له وزیر بنی ګانټ سره د محمود عباس لیده کاته سخت محکوم او غندلی دي. حازم قاسم په خپل ټویټ کې د سیهونیست رژیم له جنگ د جنگ له وزیر بنی ګانټ سره د محمود عباس لیده کاته د انتفاضې په شا د خنجر گزار وباله. د حماس غورځنګ ویندوی د دې خبرې په کولو سره چې د کورواک تشکیلاتو د مشر دغه اقدام د فلسطین سیاسي درز لا ژوروي زیاته کړې ده. دغه اقدام د فلسطین حالات لا پیچلي کوي. د سیمې ځینې لوري چې غواړي له نیواګرانو سره تعلقات عادي کړي نور هم هڅوي او د فلسطین دریځ چې د تعلقاتو عادي کول ردوي نور هم کمزوري کوي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د دغې نننۍ مطلب وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه موژم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
نړۍ په تیر میلادي کال کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
تیر میلادی کال ته د کتنې د لړۍ لنننۍ لومړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. دوستانو، د 2021 میلادي کال ته د کتنې د لړۍ په دغه لومړني مطلب کې به په تیر کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت سیمه ییز ډیپلوماسۍ ته یوه کتنه کوو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، د ایران اسلامي جمهوریت په 2018 کال کې په سیمه کې د امنیت او ثبات د ساتنې په ډګر کې د یو اغېزشندونکي او هوښیار او ځیر لوبغاړي په توګه فعال رول ولوباوه. د ایران د اسلامي جمهوریت 14 حکومت په دې باب او په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت د تضمین په خاطر د سیاسي او امنیتي لارو چارو د نوښتونو په وړاندې کولو سره له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د خپل بهرني سیاست په ایجنډا کې راوسته. ایران په تیر کال کې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې هڅه وکړه د اسلامي نړۍ د مشکلاتو په تیره بیا د فلسطین او افغانستان د مشکلاتو په حل کولو کې د ګډون او ورسره د مرستې لپاره د اسلامي هیوادونو لیدتوګي له یو بل سره نږدې کړي. په همدې لړ کې تهران تیر کال د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د دوهمې غونډې کوربه و. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د افغانستان د ډله ییز امنیت د تړون په غونډه کې په خپلې وینا کې چې د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې ښار کې د شانګهای ملګرتیا موسسې د 21مې سرمشریزې تر څنګ ترسره سوه روښانه کړه، موږ ګاونډي هیوادونه د افغانستان په دغه تاریخي پړاو کې ډیر مهم مسؤلیت لرو. موږ باید داسې شرایط برابر کړو څو د دغه هیواد ولس او ډلې ټپلې یو سولیز او مثبت تعامل ولرلی سي او د خپل هیواد راتلونکي لپاره په سمه توګه انځور کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه ییزو غونډو او تعاملاتو کې فعال شتون درلودلی او د سیمه ییزو داخلي ملګرتیاو او امنیت په زمینه کې خپلې لیدتوګې بیان کړي دي. د څو اړخیز پالنې پیاوړتیا یوه داسې موضوع ده چې په دې زمینه کې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د ملګرو ملتو د ناستو په چوکاټ کې او د غراز د ایران د استازو لخوا ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په غونډو کې پرې ټینګار شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې په نړۍ کې د عادلانه او اړخیزې سولې ټینګېدا، د ظلم او سرزورۍ د ختمېدا، د ملتونو د حقوقو، د دینی او کلتوري ارزښتونو د احترام کولو او د غراز د ملتونو په وسیله د برخلیک د ټاکنې اصل ته له پایبندۍ پرته نه ترلاسه کیږي. په دغه کړچار سره ایران په 2021 میلادي کال د بین الافغاني خبرو اترو د پرمختګ او د سولې له بهیر ملاتړ وکړ او په افغانستان کې د امنیت او ثبات د رامنځته کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته همغه راز دوام ورکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په کلکه باوري دی چې په افغانستان کې به حالت تل پاتې سولې ټینګېدلی شي چې د دغه هیواد د ټول قومونه او ډلې ټپلې په واقعي توګه احساس وکړي په حکومت کې په خپل ځای کې سره مناسب او اغېز شیندونکي ګډون لري او حاکمیت د ولس په رایو او نظر مشتمل دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني هم همداراز د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب په نوې ډیلي کې د سیمه ییز امنیت د خبرو اترو په درېیمې غونډه کې په ګډون سره د افغانستان داخل ته د تکفیري ترهګرو ډلو د جنایتکارو په منتقلولو کې د ځینو هیوادونو لاسوهنې د بې وزلۍ پراختیا او د انساني او کډوالۍ په بحرانونه په افغانستان کې درې مهمې اندېښنې وشمیرلې. علي شمخاني په دې خبرې کولو سره چې اوس په افغانستان کې له داسې ګواښ سره مخامخ شو چې د سیمې لپاره د نیواکرو د پلان او پروګرام او د هغو د موخو د پرمخ بیولو لپاره یوه برخه کیدلی سي وویل دغه ګواښ له یوه پلوه د داعش او تکفیري ترهګرو ډلو د شتون ودې او پراختیا له امله او له بل پلوه په افغانستان کې د فرقه پال جنګ د رامنځته کېدا له امله او دا موضوع به زموږ درست ګاونډیان او غیر ګاونډیان په سیمه کې له مشکل سره مخامخ کړي. ګډو ګواښونو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت په 2018 کال کې په خپلې سیمه ییزې ډیپلوماسۍ کې هڅه کړې ده د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره د هغو پروګرامونو په لور حرکت وکړي چې د سیمې د درستو هیوادونو ګډې ګټې تامینوي.
دوستانو هم هغه ډول چې اشاره وشوه تهران په 2018 میلادي کال کې د ترکیه، سوریه، پاکستان، متحده عربی اماراتو او عمان او عراق په شمول د نورو ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کور به و. په دغو سفرونو کې یو تهران ته د ترکیه د خارجه وزیر مولود چاوشوغلو سفر و. په سفر کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د پراختیا لپاره جامع خبرې اترې وشوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ترکیه له خارجه وزیر مولود چاوشوغلو سره په کتنه کې د ته په اشاره سره چې د دواړو هیوادونو په تیربیا په اقتصادي او تجارتي حوزه کې د اړیکو پراختیا د دواړو ملتونو په ګټه ده وویل ایران او ترکیه باید د ملګرتیا او د لوړتیا د لارې د نقشې په نهایي کولو سره د هر اړخیزو ملګرتیا او د اوسنۍ سویې څخه د اړیکو لوړتیا ته تیار شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران له آذربایجان او ترکیه سره د ګاونډیتوب له اړیکې ورآخوا ډېر ژور او مخکني اعتقادي او کلتوري پیوند لري او باید اجازه ورنکړو ځینې پردی خوزشتونه په دغه اړیکو کې کوم خارپار رامنځته کړي. د ترکیه خارجه وزیر هم په دغه کتنې کې په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه هیواد له ایران سره د اړیکو د سویې په زیاتولو کې په بیړې کولو پسې دی روښانه کړی. په جنوبي قفقاز کې د تجارتي مناسباتو او د ثبات د زیاتولو لپاره له ایران سره د ګډو ملګرتیاو په رامنځته کولو او پیاوړي کولو پسې یو.
چین او روسیه د دغه موسسه د دوه بنیادی غړو په توګه د امنیت شورا دایمي غړي هم دي. په شانګهای موسسه کې د ایران د دایمي غړي توپ د اهمیت په باب مهم ټکی د ډلې امنیت د تړون او د اقتصاد د څارخیز ملګرتیا په چوکاټ کې د نیوې لارې پرانستل دی. ایران هم همداراز د سیمه ایزو تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د چابهار بندر د استفادې په زمینه کې ستراتیژیکه موافقه لري. دغه ستراتیژیکې اړیکې د شانګهای موسسې د امنیتي ملګرتیا او تر څنګ د ایران ختیځ ته د کتونکي سیاست لپاره د یوې ځانګړې بشپړون کې په توګه کېدلای سي. د دوه موافقو د اهمیت په شننې کې د سیمه ایزو اقتصادي پروژو د ټولګۍ لپاره ګډ هغو آسیایي پروژو او پروګرامونو ته اشاره کولای سو چې له هغو د اوراسیا د اقتصادي اتحادیې او د ورېښمو د لارې اقتصادي کوریدور نامه اخیستلی سو چې پر متقابلو تجارتي امتیازونو سربیره جیوپولیټیک اهمیت څخه هم برخمن دی. په یوې کلي کتنه کې ویلی سو په هغو شرایطو کې چې امریکا په 2018 کال کې هڅه کړې ده د سیمې د هیوادونو او ایران ترمنځ د مناسباتو او اړیکو د پراختیا او پیوستون خند وګرځي، په سیمه ییزې ډیپلوماسۍ کې د ایران بریالي ګامونه د امریکا یو اړخیز پالنې لپاره یو بله ناکامي نندارې ته وړاندې کړې چې د اقتصادي پراختیا د وار مخکې اړتیا په توګه د امنیت د ساتلو په خاطر د څو اړخیز پالنې په لړ کې د مهمو اثارو سرچینه کېدلی سي.
قدرمن دوستانو، په تیر میلادي کال کې نړۍ ته د کتنې د لړۍ د نننی مطلب یعنی په تیر کال کې د ایران بریالۍ ډیپلوماسۍ په باب د مطلب وخت هم دومره و. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.